ازادي رادیو د خبری ساعت مو په سلامونو هر کله کوو د خیبر پښتونخوا په چارسدې کې پر بچا خان پانتون د وسلوالو بریټ پای تر رسیدلې دغه بریټ بلا بل عکسلمونو نه پرولي
انسان حضرتای او معنا یقین نه چې دوره د پښتو بیا خلک کوم څه بچا خان یې سیم مسنجان ادا کوي او نو یوم دکې
د پیښې لاینی شاهد سره مخابري کړې د دې بریټ پر ممکنه عواقب مو کارپوهان ژغولي دا هم ورچ افغان ولسمشر په سیبس کې پر اقتصادي او امنیتی مسایلو د نړۍ له مشرانو سره خبرې کوي. خبری سرویس په څو شیبو کې د افغانستان په خبرونو او پیلیږي. خو د نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟ فرشته جلال زیرا په سټوډیو کې دا براته وایي.
اوریدونکو سلام، سلام محمد صالح. د پولیسو په وینا د بچخان پانتون باندې په حمله کې یو شتنه وژل شوی دی او د پاکستان د طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عمر منصور د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی نن په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله چې د روان میاشتې په پیل کې شوې وه په شدت و غندله ویل چې دا ډیر بد کار وو. او د نړۍ د زیاتو هیوادونو سیاسي رهبرانو چې په هغه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم شامل دی نن د نړۍ اقتصادي فورم غونډه د سویس په ډیویس ښار کې پیل کړه.
بله، دا او د نړۍ نور خبرونه په څو شیبو کې. خو له رحمت الله افغان نه د افغانستان خبرونه اوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر په نړیوال اقتصادي غونډه کې د ګډون په هدف سویس ته تللی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون په فاریاب ولایت کې لوی خځه څخه د پازې پرې کول او غندل او ولسی جرګې خپلې ژمنې رخصتۍ پیل کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی افغان ولسمشر د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې په سویس کې جوړیږي ګډون وکړي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلی چې محمد اشرف خنی د یو لړ پړي دولتي پلاوي په مشرۍ د نړیوال اقتصادي ټولنې په غونډه کې د ګډون په هدف نن سویس ته روان شو. خبر پاڼه زیاتوي د دې غونډې ترڅنګ به افغان ولسمشر د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان او د نړۍ د امنیت په اړه جوړیږي هم ګډون وکړي. د افغانستان ولسی جرګې سر له سبا خپل ژمنۍ رخصتۍ پیلوي. د دې جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په تیره موده کې ولسی جرګې 9 درس مسویبه د قانون لسترهې او شپږ تقنیني فرمانونه تصویب کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاد موده کې ولسی جرګې 9 نړیوال تړونونه هم تصدیق کړي دي. د ولسی جرګې د ژمنۍ رخصتۍ د روان کال د دلوي لومړۍ نیټه پیلېږي او د هو تر 15مې به دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون په فاریاب کې د ویخځې پر وړاندې تاوتریخوالی په سختو ټکو وغند او د پیښې د عاملینو د محکمې غوښتنه وکړه. د دغه کمیسون د سیمیز دفتر رئیس شمس الله احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دې ډول پیښو د عاملینو په محکمه کې غفلت ونه کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د فاریاب د پیښې په اړه باندې موقف درلود چې موږ غواړو چې په افغانستان کې د ټولو جرایم فایلین سره په ډېر دقت سره عمل وشي، دی د پولیسو لخوا نه وپېژندل شي، گرفتاره شي او عادي تعقیب لاندې ونیول شي.
په دې وروستیو کې د فاریاب ولایت په غرماچ ولسوالۍ کې وسړی ل خپلې ښځې په چاقو د هغې پزه ور پرې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. او د افغانستان په شمال زون کې د خبريالانو د ټولنې مسولین وایي چې روان مریض کال د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 13 قضیه ثبت کړي. د دې ټولنې مرستيال ذبیح الله احساس نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې قضیو کې د خبريالانو وهل ټکول، بندې کول او د حقوقي د وسایتو ضبطول شامل دي. احساس زیاته کړه په دې پیښو کې سیمه ایز زورواکي او دولتي چارواکي لاس لري. په شمال زون کې د خبريالانو ټولنې مسولین وایي چې خبريالان اطلاعاتو ته د نه لاسرسي سیلا مال نشي کولای. په خپل وخت سره یو شمیر چړنیز راپورونه چمتو کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي زلازي څخه واوري.
اوریدونکو بیا هم پروګرام ته شراغ لاست. زه فرشته جلال زیم په مکرې د 10 ساعت د نړیوالو خبرونو تفصیل ته. د پولیسو په وینا په پاکستان کې د پاچاخان پر پوهنتون په حمله کې د محصلینو او استادانو په ګډون یو شتنه وژل شوی او یو شمیر نور زخمیان شوی دی. د پاکستانی طالبان او ډلې تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عمر منصور د حمله مسولیت اخیستی دی. د حمله کوونکو هویت لا نه دی څرګند شوی. د پاکستان ستر اعظم نواز شریف نن د پولیسو د عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته په اعلامیه کې وویل چې حکومت باید د ترورستانو ځالې وباسي. د سیمې د پولیسو یو مشر سعید وزیر ویلي چې وسلوالو کسانو د محصلینو په لیلیه کې پر هلکانو ډزې کړې وې او زیات کسان په دغه ځای کې وژل شوي دي. د عزیز خان په نوم یو محصل چې د حمله پر مهال په لیلیه کې وو ازادي راډیو ته وایي
فائرنگ کی آواز ہے پچھلی سائڈ سے فائرنگ کی آواز آئی ہے بس ادھر سے ادھر سے ہم نے کہا پتہ نہیں کس کی جھگڑا ہوا یا کیا ہوا ہے آگے سے پھر فائرنگ زیادہ ہونے لگی
تے وے اول در رزو جھگڑا گئی مش فکر کول چی د محسنین او پمنس کی د چا جنگ دی خو ورس تر جز زیات شوه او مش پونو سوچي څومره کسان و وشتل او زخمیان شول خو ډیر خلک جوبل شوی د په هانتونی و استاد فضل رحیم مروت نه نازادی راجو ته وویل چی په پچا خان په هانتون کې لشتل ژ درې زره محسنین زکړه کوي او شپش سوا شون کې او کارکونکو لري د ایران ستر مسبی مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن په ایران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله چې د رواني میاشتې په پیل کې شوې و وغندله. خامنه‌ای په ایران کې د سعودي پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو د حمله پړه پر خپل وپانن ویلي دا ډیر بدکارو. په سعودي عربستان کې د وشیع عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته په تهران او د ایران په ځینې نورو ښارونو کې خرجانو خلکو د سعودي عربستان پر سفارت او قنصلګریو حمله وکړه. د دې حمله په ځواب کې سعودي عربستان، بحرین او سودان له ایران سره ډیپلوماټیک روابط پرې کړل. متحده عرب امارات له ایران سره خپل سیاسي روابط محدود کړل او کویت له تهران خپل سفیر ویست. د نړۍ د زیاتو هیوادونو سیاسي رهبران او د نړیوالو اقتصادي سازمانونو استازي نن د نړۍ اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون لپاره په د سویس په ډیویس ښار کې راغونډ شوې دي. غونډه پیل شوې ده. دوی به د نړۍ مهمې ستونزې چې د اقتصاد له پلوه ورسره مخامخ کېدلی شي وڅېړي، چې د افراطي ډلو پر ضد مبارزه، د نړۍ د هوا د ګرمېدو عوامل، د چین د اقتصادي ودې کمېدل، د تیلو د نرخ ټیټېدل او د اروپایي اتحادیې په راتلونکي د کډوالو د بحران اغېز پکې شاملېږي. امریکایي اکټر لیونارډو ډی کاپریو نن د فورم برخوالو ته په وینا کې وویل
We simply cannot afford to allow the corporate greed.
دای وای موږ نور نسو کولای چې دا وزغمو چې د تیلو سکرو او د غازو د سترو شرکتونو هرس د بشریت دراتلونکي فیصله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سویس زوریخ ښار ته ورسید او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته به دیویس ته ورسی. او د روسیې په لری ختیځ کې د يهودانو خود مختار سیمه وایي چې د هغو يهودانو منولو ته تیار دي چې په اروپا کې له طبي سره مخامخ کیږي. د دې سیمې والی الکساندر لیوینټال د هغو ټولو يهودانو د ورتګ هرکلای وکړ چې په خپلو هیوادونو کې طبي زور سره کیږي. د روسیې ولسمشر هم پر هغو يهودانو چې د پخواني شوروي د واکمنۍ پر مهال روسیې وتلي وژغ وکړ چې کولای شي چې برته د روسیې متاستان شي. دا و مهم خبرونه سباون کاکر د افغانستان په څو شهرونو کې د هوا د حالت په اړه معلومات وړاندې کوي.
او د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بدخشان کې باسمان چین وي د تودوخې لوړ درجه شپږ ټیټه منفي یوویشت. بامیان اسمان چین د تودوخې لوړ درجه اته ټیټه منفي دیارلس. کابل اسمان چین د تودوخې لوړ درجه څوارلس ټیټه منفي دوه. کندهار اسمان چین د تودوخې لوړ درجه نولس ټیټه منفي دوه. مزار شریف اسمان چین د تودوخې لوړ درجه پنځلس ټیټه څلور. هرات اسمان چین د تودوخې لوړ درجه شپاړس ټیټه دوه. جلال آباد اسمان چین د تودوخې لوړ درجه اته ټیټه درې. غزنی اسمان چین د تودوخې لوړ درجه اووه ټیټه منفي شپږ. او ګردیز به هم اسمان چین وي د تودوخې لوړ درجه اووه ټیټه منفي شپږ.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څه باندې نه دقیقې سوې. اورې چې د خبر پرسنخوا په 400 کې پر بچا خان پانتون د وسلوالو برید پاتې رسیدلې. پر بچا خان پانتون ورستی برید اکسلاملو نه پارولې.
چې کوم حکومت د خپل قوم حفاظت نشي کولای نو هغه ته خو بیا د حکومت کولو حق هم نه لري.
په یو مرکه کې اوري چې دغه سیبریت پر تعلیمي ادارو څه تاثیر کولای شي.
نقصان خو درسې او ما نه یقین نه چې دوه ورځې پښته بیا خلک کوم څه باجا غني شي او نقصان ادا کوي او نور هم دکی.
د افغانستان ولسمشر پر اقتصادي او امنیتي مسایلو د خبرو لپاره سویس ته تللی.
جمهور رئیس صاحب اوسې کولای چې هغه اقتصادي کنفرانس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سرته رسولي دي هغو ګزارش ورکړي او په راتلونکي لپاره ډونران تشکیل کړي.
په ننګرهار ولایت کې د مځکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده.
نهالویش کسان نیول شوی دي. دا کسانو کې داسې غاصبین هم شتون لري چې تر سل جریبونو زیات حکومتي ځمکې غصب کړي وو.
په پکتیا کې د کرکټ معیاري سټډیوم جوړیږي.
کرکټ بورډ د خپلې بودیجې څخه لومړی میدان دی چې جوړیږي. د خپلې بودیجې څخه جوړیږي. موږ سره په دې کې هیڅ هم مرسته نه ده کړې.
په خبري ساعت کې تر 5 بجو نور مسایل هم څېړو. افغان ولسمشر سیویس تتللی څو د اقتصاد په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي او هم د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره وګوري. په دې اړه راپور په څو شیبو کې خوست ورزو پېښور ته د خیبر پښتونخوا په چارسدې کې پر پاچا خان پوهنتون د وسلولو برید پای ته رسېدلی دی. چارواکي وایي چې په دغه برید کې د دغه پوهنتون د محصلانو په ګډون لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. په عین حال کې پوځي چارواکي وایي چې د عملیاتو پر مهال یې ټول 4 بریدګر وژلي دي. تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پونتون وسلوال برید پای ته رسیدلی او د چارواکو په وینا په دغه برید کې د یاد پونتون د زده کوونکو په ګډون ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. امنیتي چارواکي وایي چې یوه ډله تر هګر د چهارشنبې پورې سهار د پونتون د ودانۍ د شا لخوا پر پاچا خان پونتون برید وکړ او د پونتون ودانۍ ته تر ننوتلو وروسته یې ناتار ډزې پیل کړې. د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او پخواني وزیر شوکت یوسفزي د پاچا خان پونتون نه بهر رسنیو ته وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې تر دې دمه په دغه وسلوال برید کې د زده کوونکو د یاد پونتون د کیمستري ډپارټمنټ د مشر په ګډون لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر 50,000 ټپیان دي. نوموړي دا برید په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بالا ویل. کله چې سهار 9 بجې دوی برید وکړ نو هغه وخت لړه ډېره زیاته وه. دا خلک چې کله پونتون ته دننه شوي نو لومړی پر چوکي دا ډزې کړې او بیا د هاسټل پر لور ورغلي دي. د لومړنیو راپورونو مخې تر دې دمه په دې برید کې 40 کسان مړه او تر 30,000 ټپیان دي. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې تر هغه پر ضد ضربیا ضد پوځي عملیات روان دي نو ظاهره ده چې دې غبرګون وي او دا برید هم دغه عملیاتو غبرګون دی. ویل کېږي چې پر پونتون د برید پر مهال په پاچا خان پونتون کې سلګونه زده کوونکي موجود وو. له بلې خوا د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسم باجوا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې امنیتي ځواکونه تر برید وروسته په چټکۍ د برید ځای ته ورسېدل او له ترهګرو سره یې نښته پیل کړه چې په نتیجه کې ټول 4 بریدګر ترهګر وژل شول. چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په ټولو دولتي هسپتالونو کې ایمرجنسي لګولې او د برید ټپیانې د 400 مردان او پیخور روغتونونو ته لېږدولې دي. ترهګرو په داسې وخت کې په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون برید وکړ چې په یاد پوهنتون کې د پاچا خان بابا د 23 ترین په مناسبت امن مشاعره او انځوریز نندارتون جوړ شو چې لسګونو شاعرانو او میلمنو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې. د پاچا خان پونتون د پښتو ډپارټمنټ مشر پروفیسر زبیر حسرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې سموده مخکې ورته پر پونتون د برید په اړه خبرداري ورکړل شوې خو بیا وروسته حالت بیرته نارمل شو. د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پونتون د برید په داسې وخت کې شوی چې څو ورځې وړاندې په پېښور او شاوخوا سیمو کې پر سکولونو او پوهنتونونو د بریدونو د خبرداري له امله د ښار ټول سکولونه او پوهنتونونه تړل شوي وو.
د خیبر پښتونخوا په 400 کې پر بچا خان پانتون د وسلولو برید پای ته رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا په 400 کې پر دغه پانتون د ننۍ حمله له کبله د وژل سو کسانو شمیر شاوخوا 40 تر رسیدلی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال شبیر احمد جان له یو عیني شاهد عثمان څخه چې دغه پانتون یو کارکونکو هم دی د دې پیښې په اړه پوښتنه کړې.
بسار موږ نه ستو اب اس ور کب شروع کو دي کې بس شور شو او دودري فائر او کسانو سه یو هامنډي سبل هامنډي موږ اپس کې پات تقریبا 9 بجه نه فائرنګ شروع شي او 11 بجو پوری فائر ډیر کسان پکې مړ شي وي زخمیان هم پکې شته.
کسانو چې راغلي او بریده کړو حمله کړو کسان درې دلی پستر وسو
هغه معنی دي ما خپل نه تسلور کسان دي
په کم کم ځای دی
ورته او دوی اصل دی هغه سایت کم چې زمونږ یونیورسيټي لاست وال لګنه دیوالې هغه باندې انټر شي وي هولړه وړي رضیاتا 5 فوټ نه خوازنخ کاري
کم کم ځای باندې ورول پاستل ورول
هاستل ورغدي سره او هغه سایډ نه راغلي دی هاستل
د بچا خان په انتون یو کارکونکو کې عثمان و چې د نننې پیښې په تړاوی د خپل سترګو لیدلې حل ازادي رادیو سره شریکه و. په څو شیبو کې د دغه بریټ په باب له کارپوهانو سره خبرې کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وای چې پر تعلیمي ادارو برید د منلو وړ خبره نه ده. د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په خبرو کې ول چې حکومت باید د ولس خوندیتوب یقیني کړي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر له سراج الحق سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پر تعلیمي ادارو بریدونو ته دوی په کوم نظر ګوري.
تعلیمي اداره خو په هر دنیا کې یو داسې ځای دی چې هغه جرمني په برتانیا باندې حمله کړې وه، نو هم هیټلر دا ویلي چې په یونیورسټۍ به حمله نه کوئ، نو په هغه جنګونو کې هم تعلیمي ادارو ته چا څه نه ویلي. دا اوس د حکومت پاکستان او د دې څلورو واړو حکومتونو دا فرض دی چې د خپل عوامو د سر او د مال حفاظت یقیني کړي، او زه خویم چې کوم حکومت د خپل قوم حفاظت نشي کولای نو هغوی ته خو بیا د حکومت کولو حق هم نه دی حاصل.
تاسو ګڼئ چې دا قومي اکشن پلان چې د ټولو سیاسي ګوندونو او د حکومت په مرسته باندې جوړ شوی دی د ای پی ایس نه وروسته، دا ډېره غټه واقعه بیا یو وار مخې ته راغله، نو تاسو ګڼئ چې په هغه اقداماتو باندې عمل نه شوی چې اوس بیا یو وار په یونیورسټۍ باندې دا قسمه پیښه وشوله؟
نو داسې محسوسېږي چې لکه حکومت اقدامات که مکمل وی نو بیا خو داسې واقعیت نه کېده، خو شاید د دوی دا خیال و چې دا مسئله حل شوې او ممکن د دوی لږ بې فکره شوي نه وي او خپل اقداماتو کې کمیم راوسته دی. د دې نه خو دا خبره ثابته شوې ده چې دا کوئټه کې واقعه، بیا په کارخانو کې واقعه، دا واقعه دا د دې یو تسلسل دی او دا د دې خبرې علامت دی چې د حکومت اقدامات ناکافي دي او نامکمل دي. نو دا خو د حکومت ناکامي ده، په کار چې د دوی اعتراف وکړي.
وفاقي حکومت لا صوبایي حکومتونو لو خاص طور خیبر پښتونخوا حکومت لا څه کول په کار دي؟
دا خو دې د حکومتونو نه به تپوس کو چې اوس تاسو یې چون ته یو مینډیټ راکړي هغه ور لقوم ورکړه، دوی چې اختیارات او قانون په کار دی هغه جوړ کړه، وسایل ورسره کمی نه شته، هیڅوک یې په لاره کې اوس رکاوت نه وي. د هغې باوجود هم دوی ولې پرفارمنس خراب دي، ولې کارکردګي زیرو ده، او ولې د قوم ادارو ته او خلکو ته تحفظ نه شي ورکولی؟ نو که بیا چېرته حکومت د دې خبرې په خپله ضرورت محسوسوي نو ټولې پارټیانې راغوښتی شي، بیا پرې مشوره کولی شي. خو بهرحال عام سړی خو اوس د چوک حفاظت نه شي کولی، نه عام سړی د یونیورسټۍ حفاظت کولی شي. خلک دومره د غریبۍ او د مهنګایۍ په مشکل سره مخامخ دي چې یو سړی خپلو وړو له دوه سیر اوله د ورځې وګټي، دا هم غټه کارنامه ده. حکومت خو ویلی دی چې هغوی به خپل کار کوي، عوام خپل کار کوي، نو دا نننۍ پیښه او چاودنه دا خو د دې حکومت ناکامي زه ګڼم.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق چې ویلې په پېښور کې په چارسده کې پر باچا خان پانتون برید د دولت ناکامي شي. د دغه سیبریدونه په افغانستان کې هم کیږي او لا هم سیوی دي. تاسو څه فکر کوئ چې ولې وسلوال پر تعلیمي ادارو بریدونه کوي؟ په څو شیبو کې به تاسو نظرونه هم واورو. کولای سي چې دوی شمیرې چې په افغانستان کې فعال دي هغو ته زنګ راوهي. یوه شمیره مو د 0999203545، بله شمیره مو د 0823225515. د جماعت اسلامی مشر سراج الحق مرکه مو اوریدله. اوس په د کراچی د څو اوسیدونکو نظرونه واورو چې په چارسده کې پر پاچا خان پانتون د نننۍ حمله په اړه دوی څه نظر لري.
زمانم خپل زید ده د ثوابه تحصیل سیدن کې عدل ته کراچی کې سټل ما ملیریا کې پاده کېګه ما په ټي وي کې دا خبر چولې دله. ته په الله پاک یقین مانه او کا چې دومره سخت پریشان شل مې لکه د انسان په خپل کور کې دما کو شي پته نه لګی چې دا کم خلک ته کم مذهب دی چې دا کارونه کوي. یار دا خو نه مسلمانان دي نه انسانان دي. په یونیورسيټي ته تعلیمي داري دي ګوره، تا خو زمونږه د پدرنای یو ذریعہ ده. زمونږ څخه نور څه دي؟ موږ څخه ودغه یو چادر چار دی والی پاتې شوی ده چې زمونږ نه یونیورسيټي دي. موږ ته نه پری دي کالجونه له تبا کې سپټالونه تبا کې او درس غوبل لې به جمعه دین پرې مدرسه دین پری دي اسکول دین پری دي بس سٹاپ دین پری دي. اخر چې ته لاړ شي ته ماته داو الله پاک ته تباہ برباد کړو. رضا زمونږ د یقین په خدای او کا دی او پختون په مسلمان په نسبت دا لکه زما په کور کې دما کا شوی.
نو مې مراد دی کیږي په دی وجه چې کوم مقصد له الله دی دنیا ته را لګیږي هغه مقصد هم پریخې دی. نو په دقیق برا سره کیږي کله به پختان مړ کیږي، کله به مهاجر مړ کیږي، کله به هر څوک چې مړ کیږي، مسلمان مړ کیږي او انسان مړ کیږي. وجه صرف سره چې الله رب العزت دا امت کوم مقصد دی دنیا ته را لګیږي هغه مقصد پریخې دی.
زما نوم دی ډاکټر ابید مسخر او زه د دې عملې سخت مزمت کوم او دا زموږ د پښتنو قوم سره خاص خصوصا ډیر زیاتۍ روان دي. که طالب هم د پښتنو په نوم باندې مري او که سټوډنټ هم د پښتون په نوم باندې مري، دا د سخت مزمت کوم او انټيليجنس د ادارو د خدمت د خواسته په کار شي دوی منظمه کاروي د خلاف کې او دا نیټ ورک کوم دي هغه ختم.
د کراچی څو اوسیدونکو په چرسده کې پر پاچا خان پانتون برید بیلابیل عکس العملونه پارولې دي. د خیبر پښتونخوا ایالت حکومت د پېښور پر یوه پوځي پښونځي تر برید وروسته چې د 2014 میلادي کال د دسمبر پر 14 وسو په دغه ایالت کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکړی وو. د پېښور پانتون د نړیوالو اړیکو د څنګ مشر ډاکټر اعجاز خټک ازادي راډیو ته ویل که څه هم نننۍ برید پر تعلیم او تعلیمي ادارو خپل اغیز لري، خو دغه سي بهیر یو مخ نسي درولی. د مرکې په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې وسلوال پر یوه تعلیمي اداره برید وکړي.
طالبان یا دهترګر تهګر چې پسل ټول لوی دشمن په تعلیم کړي غني چې تعلیم چې دلته څومره عام کیږي د ترګرۍ لاره به مخنیوی بکړي. هلته دا ځوانان یا به ترګرۍ خواته او کرایم خواته مختلف قسم دغه خواته یا تعلیم خواته چې تعلیم لارې بندې شي هلته زیات شي. نو تعلیم هغې که فوج دشمن ګڼي، سیاسي پارتیانې ګڼي، نو لوی دشمن په هغې کې هغې تعلیم ګڼي، ځکه هغې تعلیم بل شی دایي تعلیمی ادارے سرا دہشت گرد خبر مقصد دائی کہ دہشت یار پھیلاؤ کو داسی جی واقعوں کو خلق ور تخیال سی تعلیمی ادارے کی چنگزوانان معصومہ معصومان اغایتا ایتہ چې د ماکوشي ایتہ چې خلک د غشي لکنن دی واقعي ته ګور خپل دنیا خیال دی. پر کوم په خاور سره خوا کې د افسنا کا واقعي دی دا ایتہ هوا ته کا شان د غشي دی نه کا شان دی چې شین دی یا یاد دی څه بیا هم اغه ته شادم را خیال نه دی کړي سم چې نن کسه
بل فټک سپ تاسو د تعلیمي ادارو یادونه وکړه
چې دا دی چې دوی سره اغه دا غواړي چې زیات دنیا توجه راشي.
بله خټک صاحب، دغه سي بریدونه د پاکستان په نور ایالتونو کې هم کیږي، په سند کې هم کیږي، مثلا په پنجاب کې هم کیږي، خو لته پر تعلیمي ادارو بریدونه نه کیږي. ول په خیبر پښتونخوا کې دغه سي برید وسی، تاسو نظر څه دی؟
دلته کې اصل زیات کیږي د پنجاب او دغه پښتنو دغه کې وطن کې دلته کې د دویم دغه دی تعلیمي شو ترګری دا څه چې دلته کې د زیات غواړي چې پښتانه کم ترګر دي نو پښتنو کې زیات دي سپایان زیات دي. مشران خو په پنجاب دغه کې نو مشرۍ لپاره خو تعلیم ضرورت دي، سپایي لپاره تعلیم ضرورت دي. نو پښتون خو دی غواړي چې د ترګرۍ سپایي پاتې شي او نور هلته کې تعلیم باندې ځکه نه دغه کوي چې اخواته خو مشران پیدا کېږي تعلیمي ادارې دا ورته لکېږي چې اسانه یې په دې باندې حمله کول هلته مقابله کې. بل شی دا دی چې په پنجاب کې چې کوم ترګر دي هغه زیات فکري په تور باندې زیات ترګر دي او هغه اکثر د تعلیمونه کړي دي، تعلیم یافته دي، لږ ډېر سبق ویلې دي. موږ پښتنو کې عام خلک دی ځان سره کړي دي ښه برین واش کړي دي، زیات پوه نه دي، بس یو ګرمه کړي چې اسلام راولو او دغه کوو. دلته تعلیمي ادارې دی ته پاره څه پته نشته دي څه لوی دښمن ښکاري.
بله خټک صاحب، پېښور پر پوځي ښوونځي باندې له وروستۍ حملې را دیخوا په ټوله پښتونخوا کې پوځي تدابیر زیات سی وو، امنیتي اقدامات زیات سی وو. څه فکر کوئ چې هغه تدابیر او هغه اقدامات کافی نه و که څنګه چې بیا دغه سی ولوې حمله وسوله؟
مری چې دره تقریبا جامي مساله نه ده، یعنی ته بس پایان د فوج مودره د حمله بو کی دایې انشاء تاسو ګورې تاسو سیاسي عمل نه کړي، تاسو ګورې اقتصادي عمل نه، تاسو ګورې فکری عمل نه، دا کیسه نشي روتلی. فوجي عمل، پولیس عمل، انتظامی عمل، د سکیورټي عمل، دا عمل دا انتظامات صرف ایو کولی شي لږ لږ به لږ حفاظت نورې معاشرې ته ورکولی شي یو حده پورې، خو پوره ترګري هېڅکله هم صرف پولیس یا سکیورټي انتظاماتو باندې دې باندې نه ودرېږي. دا ورسره نور خاص کر سیاسي عمل کې زیات شي، خلک دي جمهوري فکر راشي، تعلیمي راشي، فکري سوچ راشي، ستا چې یاره دا سپیکي څه غلط دي خو غلط دي نه بل څنګه چې کوم نه فکري جګړه راشي هغه باندې د پاکستان چې کوم پروګرام دی اخوا ته لږ کمزورې ښکاري هغه سوچونه شته. فوج معامله کې بل شی ترګري افغانستان سره او نورې دنیا سره تل نشوي هغې باره کې د پاکستان چې کومه سرکاري پالیسي ده هغې کې دا ترګري ته بد ګڼل شي خو دومره زیات بد نشي ګڼلی.
بله تاسو فکر کوئ خټک صاحب چې د دغه سي حملو تاثیرات به څه وي پر تعلیم او تعلیمي ادارو په دغه ایالت کې؟
تعلیم هو به جاری وي، ما یقین دی خو ظاهره دا خلک په یره شي نقصان ورسي، زیات نقصان وي دي جنکو تعلیم ورسي دي لرو علاقو خلک وایي چې یاره پرېږده یاره جنۍ باندې چې ته سبق اندام کېدی شي نو اکا دوکانو نقصان خو رسي، ظاهره ده انسان ته ژوند زیات اهمیت لري د نو تعلیمي ادارې ارسه ارسه نه یا په ولا علي نو نقصان هدرسي
ومانا یقین نه چې دوه ورځې پښته بیا خلک مخ ته باچا خانی شي هم سپینځانه ډکوي او نورې به هم ډکوي.
د پېښور پانتون د نړیوالو اړیکو د څنګه مشر ډاکټر اعجاز خټکو په چرسده کې پر بچا خان پانتون برید نږدې شل کسان وژلي او دغه برید پای ته رسیدلی دی. په افغانستان کې هم پر تعلیمي ادارو بریدونه سوي دي، دغسې ورته بریدونه او تلفات یې اړولی دي. ستاسو اورېدونکو نظرونه به هم واورو چې په دې اړه تاسې څه نظر لرئ. په افغانستان کې مدوی شمېرې فعالې دي، تاسې کولی سئ چې دغو شمېرو ته زنګ راووهئ، په ژوندۍ بڼه خپل نظر راسره شریک کړئ. یوه شمېره مو د 0999203 1540، بله شمېره مو د 0 8 2 2 5 5 5. تخنیکی همکاری شرکه کوي چې ځینې اوریدونکي په لاین کې دي، دوی ته به ورسو. بلې مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
بلې السلام علیکم. السلام علیکم تاسو اوریدونکو
ته. وعلیکم السلام.
زموږ دلمن ولایت نه وړاندې کوم.
مهرباني، ستاسو نظر څه دی پر تعلیمي ادارو د وسلوالو لخوا بریدونه؟ ولې دغه بریدونه کیږي او څه عواقب بلري؟
ژوندې وسې خدای دې عزت وکړي. په تعلیمي ادارو باندې او په تعلیمي مؤسساتو باندې د مخالفینو او یا د طالبانو او یا د نورو مثلاً اصل عملی په دوی باندې فقط او فقط دغه غواړي چې د خلکو روحیه ضعیفه کړي او خلکو ته یو ډول تشویش ور واچوي تر څو دغه تعلیمي مؤسسې ټولې وتړل شي او خلک او دغه جامعه دغه منطقه لکه پاکستان او افغانستان دغه منطقه د دې دهشت او د دې واسطه خو تاسو لا دي بل کوم هدف دې ته نه موږ تاسو وایلی دې ته کوم هدف لا سره
بل په هلمند کې هم تاسو ژوند کوي، تاسو لګونو شونځي تړلې دي په هلمند کې تقریبا په زرها او ماشومان هلته هم د زده کړو څخه به برخه پاتې دي. څه تاثیرات کړي دي دغه بې تعلیمي په دې ولایت کې پر ځوان نسل او د دې ولایت پر وضعیت؟
سل پسل کې په دې ولایت کې په ځوان نسل باندې تاثیر کړی دی. د ځوان نسل دې نه امید کړی دی، ځوان نسل وطن پرې خو د سلها ځوانان مل وطن څخه تیری دي، فرار شوی دي او بل ټول بعضې کار ورته پیدا شوی دی خو کار یو کار یې نیولی نه ټوله تللي د مخالفینو صفوفو ته. دا د دوی صفوف هم درته تقویه کوي دوی په دغه خاطر دغه حملې او دغه خپل
واسط. ډېره مننه ستاسو څخه. نور اورېدونکي هم په لاین کې دي، دوی ته به ورسو چې زیات انتظار یې کړی دی. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د خبري ساعت. بله مهرباني وکړئ، ستاسو ژغ خبريږي اوریدونکو لږ چې موږ ژغ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
زمانم ابو الیمان دی د جلالباد خان خبرې کوم. د غننې کوم حمله چې په پاکستان کې تر څو یو شوی ده، دا غیر انساني او غیر بشري عمل کړی دی، ځکه چې ټول امت مسلمه دا پر باندې شي کوم دی بدوي او د خلکو تعالی نه سره سره کوم مذهب والا دي، سره کوم ایمان والا دي، چې دا شي هغه غیر مقصود دین ته ور دي. نو ډیر بد پیښه شوی ده او الله جل شانه دې خلکو سزا ورکړي. غمجن
عام خلک څه کولای شي دغه سیبریدونو په مخنیوي کې څه همکاري کولای شي؟ ستاسو نظر څه دی؟
دا چې انفرادي او اجتماعي خلک دا د خلکو کې مسلمانانو کې خوراکي امي تعلیم یا اصلي تعلیم دا نه بشي خلاف باندې انفرادي یا اجتماعي دا دعوت شلې او دا خبر عامه کی چې دا خبره نظریه د خلکو ذهن نه وځي چې اسلام او تعلیم چې کوم دی اصلي دا د اسلام سره ټکراو کې نه بد دي حفاظت شي او د مدارس او مکتبونو دا چې پونتون مو چې کوم دی حفاظت د هر مسلمان په عزت او دا چې کوم دی په هر سره په خپل لاره استعداد او وسط مصرف.
ډېر مننه ستاسو څخه. ستاسو نظر واوریدل سو. بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، د ته به هم ورسو چې څه نظر لري. بل مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني، ستاسو ښه خبرې.
السلام علیکم
مهرباني.
دا چې څنګه پلانټ نو باندې دا چې وړوک ماشومان باندې دا په خیال سره دا چې د بل خاصو کفارو د مسلمانانو د تعلیمي د پروتوکول نه او مسلمانانو غواړي چې شاته پاتې شي، مسلمانانو غواړي چې خپل ځان کې جوړونه باندې احتیاط د مسلمانانو اسلامي اداري او تنظیمي مسلمانانو ته تاوان ورسیږي. لا په خیال سره دا چې علمي پر مسلمانانو باندې ډېر الحمدلله اسلام د قانون د اساس د اسلام
ډېر مننه ستاسو نظر واوریدو. وروسته اوریدونکو به رواخو بیا وروسته ورسو لنډو خبرونو ته. بل اوریدونکو په لاین کې دی، ته هم ورزو. تخنیکی همکاری شرکه وی چې ټلیفوني تماس قطه سو دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږی یاست. خبری ساعت تر 15 بجو دوام کوي. په دې خبری ساعت کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. اوري چې افغان ولسمشر سیویس تتللی سو د اقتصاد په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي او هم د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره وګوري. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشته جلال زین اوري.
اوریدونکو ستړي مسئی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په ډیویس ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم غونډې ته تللی دی. هلته به د نړۍ د یو شمېر هیوادونو له مشرانو او د نړیوالو اقتصادي سازمانونو له استازو سره وګوري. دوی به په نړۍ کې د اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړي چې د افراطي ډلو په ضد مبارزه، د نړۍ د هوا د ګرمېدو عوامل، د چین د اقتصادي ودې کمېدل، د تیلو د نرخ ټیټېدل او د اروپایي اتحادیې پر راتلونکي د کډوالو د بحران اغېز پکې شامل دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکو نن په فاریاب کې پر ورشه باندې د هغه د خاوند لخوا حمله په شدت وغندله. دغه سړی په یو سړی په فاریاب کې درې ورځې وړاندې د خپلې میرمنې په ضربه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي دا کار غیر انساني دی. د پاکستان پولیس وايي په 400 کې د پاچا خان پر پانتون حمله پای ته رسیدلې. په حمله کې د محصلینو او استادانو په ګډون یې وشتنه وجل سوی او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. حمله په داسې وخت کې وسوه چې د پاچا خان پانتون کې د ځانګړو ادبي غونډې لپاره تیاری نیول سوی و. د ازادي راډیو خبریال لسیمې په خپل رپورټ کې وایي چې په شاوخوا سیمه کې امنیتي تدابیر زیات سوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي دي چې د په تهران او د ایران په ځینو نورو ښارونو کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله چې د رواني میاشتې په پیل کې وشوې غندي او ناوړه کاری بولي.
مهمو خبرونو سرخطونو خطرخطونه مو د ازادي راډیو په خبري ساعت کې ووري. د لووس مرزي احمدزي سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ نن په پکتیکا ولایت کې په نړیوالو معیارونو برابر دی ورزشي استډیوم د بنسټ ډبره کې خوده. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر شفیق الله سنګزی نن آزادي رادیو ته ویل چې د کرکټ دا استډیوم د 14 میلیونه افغانۍ پرځښت د کرکټ بورډ په مالی لګښت جوړیږي. نوموړي ویل چې دغه استډیوم به په راتلونکو اتو میاشتو کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې دی چې پرون هم د افغانستان کرکټ بورډ د کندهار د ورزشي استډیوم تړون لیو خصوصي شرکت سره لاسلیک کړ. د انجنونو د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ په لړ کې نن د آریا او افغان ټیمونه د یو بل پر وړاندې خپل وروستۍ لوبه کې سره مخ شوې دي. د افغانستان د انجنونو د فوټبال فدراسیون مشر زهرا مهری نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ نن مسبخین یو نیمه بجه پیل شوه. اغلی مهری د دغه سیالۍ څخه هدف د فوټبال په برخه کې د انجنونو د ظرفیتونو لوړول په ګوته کړل. د انجنونو د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ د کابل د ټیمونو ترمنځ د دسمبر میاشتې له 19 څخه پیل شوې او د دغه اونۍ تر پایه دوام لري. او د روان میلادي کال د فبروري په شپږمه نیټه په لومړي ځل د افغان نجونو د هاندبال ټیم د جنوبي آسیا یا سیف گیم په سیالۍ کې ګډون کوي. د افغانستان د هاندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی نن ازادي رادیو ته وویل چې د جنوبي آسیا په سیالۍ کې به 12 نجونې او 14 نارینه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی نیازی زیاته کړه چې په دغو سیالۍ کې د ګډون لپاره له تیرو 15 میاشتو راهیسې چمتووالی روان دی. ښاغلی نیازی دغه راز وویل چې افغان ټیم به وکړای شي چې په دې سیالۍ کې ښه وځلیږي. د افغانستان د هاندبال دراسین د معلوماتو لمخې تر دې د افغان لوبغاړو د هاندبال په برخه کې د سپینو زرو او برونزو مډالونه ترلاسه کړي دي. ټاکل شوی دغه سیالۍ په راتلونکي میلادي میاشت کې د اتو هیوادونو د ټیمونو ترمنځ په هندوستان کې ترسره شي. د خبرونو پای
تصید ازادي رادیو خبری ساعت اوري. په دې خبری ساعت کې مو تر دې شبې پورې د راپورونو درلودل او دغه راپورونه به اوري. چار صدی کې پر پاچا خان پانتون د وسلوالو برید پای ته رسیدلې. په دغه برید کې نږدې شل کسان وژل سوي چې په هغو کې محصلان هم شامل دي. په یو مرکه کې مو دا واورېدی چې دغه سي برید پر تعلیمي ادارو څه اغېز کولی سي. د افغانستان ولسمشر پر اقتصادي او امنیتي مسایلو د خبرو لپاره سویس ته تللی.
جمهور رئیس صاحب اوسی کولای چې هغه اقتصادي کنفرانس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سرته رسولې دي هغو ګزارش ورکړي او په راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي.
په ننګرهار کې د مځکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده.
نه ویش کسان نیول شوي دي. دغه کسانو کې داسې غاصبین هم شتون لري چې تر سل جریبونو زیات حکومتي ځمکې غصب کړي وو.
په پکتیا کې د کرکټ معیاري سټډیوم جوړیږي.
کرکټ بورډ د خپلې بودیجې څخه لومړی میدان دی چې جوړیږي. د خپلې بودیجې څخه جوړیږي. موږ سره په دې کې هیڅ هم مرسته نه ده کړې.
په دې خبري ساعت کې تر 15 بجو در سره یو. افغان ولسمشر سویس تل څو د اقتصاد په نړیوال غونډې کې ګډون وکړي او هم د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره وګوري. په سویس کې د افغانستان سفیر سریا دلیل ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به د نړیوال اقتصاد په دوه غونډو کې وینا وکړي او هم به د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره خبرې وکړي. ولسی جرګه هم هیله منه اشکاري. تفصیل د سفی ولستانګزی په راپور کې.
که څه هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ولسمشر د ګډون هدف په اقتصادي مسایلو بحث ښودل شوی، خو سویس ته د ولسمشر د تګ لوی هدف د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره لیدنه ده. په سویس کې د افغانستان سفیر سریا دلیل د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره خبرې وکړي.
د پاکستان صدر اعظم او د امریکا مرستیال ولسمشر هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې برخه اخلي. له فرصت نه په استفادې د افغانستان، امریکا او پاکستان ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت د هڅو په سر متمرکز ده، د سویس په داووس کې ترسره کیږي.
هغه دلیل ویل چې د اقتصاد اوسنۍ نړیوالې غونډې ته د نړۍ څلورم صنعتي انقلاب نوم ورکړل شوی چې پکې د 500 هیوادونو مشران او د اقتصادي سکتورونو او سوداګرو څخه باندې 2000 لوړ پوړیو استازو برخه اخیستي. دا غلی دلیل په خبره دوی به د جنیوري له 6 متر څلور وشتمه د سویس په داووس کې د نړۍ په مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو خبري وکړي چې افغان ولسمشر هم له څو مشرانو سره بیلابیل کتنې وکړي. لري د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي چې ولسمشر د دوه ورځو په مخه د اقتصاد په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته تللی چې هلته به د امریکا او پاکستان له مشرانو او هم نورو چارواکو سره کتنې ولري. اخو د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زای هله خي چې ولسمشر د اقتصادي مرستو د جلب ترڅنګ په دې غونډه کې وتوانیږي چې د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د سولې د خبرو په میکانیزم موافقه ته ورسیږي.
د مور ریسبا اوسې کولای شي هغه اقتصادي کنفرانس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سرته رسولې دي هغو گزارش ورکړي او پر راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي. دویمه موضوع مهمه موضوع د موږ تاسو د امنیت موضوع ده. د جمهور رئیس د سولې لپاره هغه میکانیزم تیار کړی په دې معنی کې دی چې د پاکستان صدر اعظم ته او همدارنګه رقم ته د امریکې لوړ پوړي چارواکو ته هم قناعت ورکړي.
ولسمشر په داسې حال کې د نړیوال اقتصاد د غونډې په درشل کې د امریکا او پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي چې همداونه په کابل کې د افغان سولې په باب یو څلور اړخیزه غونډه وشوه او د یو میکانیزم د جوړولو لپاره ټولو ګډونوالو سلا وکړه. د سیاسي چارو کارپور هلامین بیا وایي چې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې افغانستان اصلي اجنډا نه جوړوي، خو که افغان حکومت روښانه تګلاره غوره کړي هم به د اقتصاد او هم به د سیاست په ډګر کې د پام وړ پرمختګونه وکړي.
ما یک اجندای از پیش تعیین شده خود ما داشته باشیم.
خپل امینوی زمونږ بریا په دې کې چې موږ وکولای شو یو اجنډا مخکې له مخکې ولرو. یوازې د پاکستان او نورو هیوادونو ملامتول زمونږ ستونزه نشي حل کولای، بلکې باید په سیمه کې نوې همکاري پیدا کړو. پراتلونکي کې ستر اقتصادي هدفونو ته رسیدو لارې ولټو.
اقتصادي چې کارای کړم ایتانی.
خپل امینوی چې نړیوال د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره دې ته اړ دي چې لازم امنیت ولري او نړۍ هم د افغانستان د ناامنیو د ختمولو لپاره د خپل ګټو د خوندیتوب هڅه کوي. په افغان حکومت د حکومت ولای او پرمختګ په برخه کې د کمزوري مل په خاطر سخت نیوکه کیږي، خو حکومتي چارواکي په نړیوالو غونډو کې ګډون او د نړیوالو د ملاتړ جلبول خپل عمده لاستراوړنی بولی او وسنې غونډې هم خورا مهمه بلل ده. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر پر امنیتی او اقتصادي مسایلو د خبرو د پاره سویس ته تللی دی. د کورونی چارو وزارت د مرکز کابل د دوو امنیتی حوزو امیران د وظیفوي غفلت له کبله له دندو لرې کړل. د کورونی چارو وزارت ویان وی چې دغه پروسه به د هیواد په نور ولایتونو کې هم دوام پیدا کړي. یوسف خان زدران راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره هغه افسران له دندو لرې کړي چې خپلې وظیفې په منظم او ښه شان سره نه ترسره کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د کابل ښار د اتمې او دولسمې حوزې امیرین یې په دندو کې د غفلت له امله له وظیفو لرې کړي او ترې به پوښتنې ګروګنې هم وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښو خدماتو د رای کولو لپاره به نورو ولایتونو کې هم دې پروسې ته ادامه ورکړي.
کسان به خپل وظایف خطر سره نشي کولای او یا هم
د دې عدم د توجه یو ستونزې رامنځته کیږي. دا خطر دا یو د اقدامات خدای چې وزیر صاحب په پام کې لري اولویت دی او دا سره سره دی په ټولو ولایتو کې دا تطبیق وړ دی او په هر ځای کې چې دغه افراد مشخص کیږي تثبیتیږي هغوی خپل دند له لاسه ورکوي.
دا په داس سال کې راچپ مرکز کابل کې د اتمی امنیتي حوزې امر د دغه حوزې مربوطاتو څخه د څو راکټونو په توغولو او د 12 سمې امنیتي حوزې امر بیا د احمد شاه بابا مینې په سیمه کې دی او خونځي د سوزولو پیښه څخه د نه مخنیوي په تور لدندې لري شوې دي. په ورسته پیښه کې د نجونو د دغه خونځي ساتونکو هم سوزول شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دروانی ونی په پیل کې هم لسلو ډیر د بندیخانو او توقيف خونو مسولین په کار کې د ناغړې لقبل لري او په ځای نور کسان ګمارلی وو. دا لومړی ځل دی چې دیوی اونۍ په موده کې د نوی چار وزارت اړوند 115 افسران او مسولین د نه کفایت او پدندو کې د غفلت لامل په کور کې نول کیږي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان د پولیسو په چوکاټ کې د چارو د خصمون په خاطر دا اقدام پر ځای بولی، وای چې د مجازاتو او مکافاتو بهیر یو حتمی امر دی چې باید ترسره شي. یو بل دی کارپانو عتیق الله مرخیل:
بسیار مهم است اگر مکافات او مجازات نه،
ډیر مهم دی که مجازات او مکافات نه وي او قانون عملی نشي نو بیا هیواد د ځنګل په قانون بدلیږي. دا سه پټولو حوزو کې پښتنه وشي، هغه پیخ چې کیږي دا غي پاړو پښتل شي، زه یقین لرم چې ډیر ماسر تمامي کی
ما یقیني کامل لرم چې بسیار ماسر میشه.
عام خلک هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدام ستای خټینګار کوي چې د مکافات او مجازاتو پروسه باید شفافه او لټولو سیاسي اړیکو خالی وي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوي د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د مزکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده او تر اوسه پورې 9 کسان نیول سوي دي. ویل سوي چې په غاصبانو کې ځینې زورواکي هم شامل دي. د ننګرهار د ودی لویان اتوله خورجانی می د مرکې په پل کې پښتنه وکړه چې دغه کمپاین تر اوسه څنګه روان دی.
نگرہار کی خپلد ولایتی اداری للوری غاصبین د یو لړۍ روان ده. تر دا مهاله پورې 9 کسان نیول شوي دي. دا کسانو کې داسې غاصبین هم شتون لري چې تر 100 جریبونو زیات حکومتي ځمکه غصب کړې وه. اوس دغه ځمکه تقریبا ترلاسه شوې ده او حکومت ته بېرته سپارل شوې.
په دغو 9 کسانو کې څوک شامل دي؟ آیا دولتي چارواکي دي، قومي مشران دي، که نور کسان؟
په دې کې بېلابېلو ډلو کسانو شته دي. اکثره یې په ډېره لوړه کچه سرمایه دار دي، هم درز ضرورت هم پکې شتون لري. ځینې حکومتي مامورین هغه هم داسې معلومات شته چې دوی هم په ځینې وقته کې اثر لري، ممکن دوی هم ونیول شي. خو تر اوسه پورې حکومتي مامورین د غاصبینو په لړۍ کې نه دي نیول شوي. ولی زموږ ژمنتیا هم دا ده که هر هغه څوک چې هغه حکومتي مامور واوسېږي یا هر څومره زورواکی واوسېږي یا سرمایه دار واوسېږي، ولایتي ادارې به یې تفصیل لاندې رانشي او دغه د نیولو اقدام به وکړي.
هغه کسان چې تر 100 جریب پورې مځکه غصب کولی سي، خامخا د زور خاوندان دي، څومره ډاډ لري چې دغه کسان به په عادلانه ډول محاکمه کیږي؟ له دوی څخه به پوښتنې ګرځېږي کیږي؟
موږ خپل کومه لارښوونه چې د جمهور رئیس وه د ولایتي ادارې حکومتن به چې وه هغه مو ترسره کړې ده. کسان مو نیولي دي، څارنوالۍ ته په رسمي ډول معرفي شوي دي. اوس په څارنوالۍ کې د دوی چارې پر مخ روانې دي. وګورو چې دوی څومره کولی شي په شفاف ډول د دوی دوسیه مخکې یوسي. تر دې مهاله پورې موږ هېڅ ډول تحصیل لاندې نه یو او موږ ژمن یو انشاءالله
د کانال مځکه هم په دغه مځکو کې شامل مسله د ځکه چې اکثر وخت پر پرونه کې د کانال مځکو یادونه کوي.
د کامې ولسوالۍ د بیسودو همدارز دروداتو فرخرو د ځل نورو سیمو بیرادلې مځکې
دا په کوم کلونه کې غصب شوی دی؟ دغه مځکه
له پخوات غصب شوی دی، تقریبا د تیرو لس کلو په موده کې غصب شوی دی. حتی داسې هم شوی په دغه موده کې چې ور باندې بلډینګونه جوړ شوی دي، د وړي قیمت لرونکي ودانۍ باندې جوړ شوی دي. موږ به د قانون په چوکاټ کې د ټولو په وړاندې اقدام کوو. هغه کسان چې هر څومره سرمایه ګذاري کړي دي لپاره به د قانون په چوکاټ کې لاره جوړیږي او غاصبین او سرغړونکي به نیول کیږي.
بله، خو ګڼې څه په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات هم په ځینو سیمو کې روان دي. وروستي معلومات څه دي؟ څومره لسته راوړنه لري دغه عملیات؟
په زینه اندخنه د دایش وسلواله د لتخزیه سیمه د ولسون ورسته همغه چې د ولایت مقام ته د زلو راسته شوی ده د دایش د ټول لړۍ روانه ده هره ورځ تاسو ګوره په اوسط ډول تر لزګونه دایش وژل کیږي او دوی ډیر تر تحصیل لاندې راغلي دي او چې د لړۍ وژل شوی ده څومره ګواښونه چې دوی و چې دوی ګوندي ډیر فعالیتونه کوي دا وایي بشپړ مخنیوی شوی اوس د په دې کم شمیر دایش په نګرهار کې شتون لري دوی خپل فعالیت کوي خو هغوی هم نقطه ده دوی هم له منځه وړل کیږي
دوی پاچین ولسوالۍ کې زیات حضور لري د نور ولسوالۍ په نسبت لکه څنګه چې راپورونه وایي پاچین کې څه تدابیر نیول شوی دی په دې خاطر چې سرحدي ولسوالۍ ده او دغه ډله بیا هلته خپل فعالیت شروع نه کړي
هر ورځ پاچین کې کوم پټن ځایونه چې دي په نورو سیمو کې په سرحدي سیمو کې هغه ته ځانګړي تدابیر نیول شوی دي زموږ ملي اردو ملي امنیت سرحدي پولیس او نور ارګانونه هلته ډېر ښه تدابیر لري او د دې پټن ځایونه په نښه کړي موږ سره هوایي ځواکونه همکاري کوي دا ورکو چې ان شاء الله دایي څومره
د ننګرهار والی ویان او تاولا خوژنۍ و چې ویل یې په دې ولایت کې د مځکو د غاصبانو د نیولو د کمپاین پر مهال 90 کسان نیول سوي او دا لړۍ به روانه وي که په ننګرهار کې هڅه کیږي نیول سوي مځکې له غاصبانو خلاصې سي په پکتیا کې له معیارونو سره برابر پر پراخ مځکه د کرکټ سټډیوم جوړیږي چې لګښت به یې د کرکټ بورډ لخوا ورکول کیږي داود تپان راپور راکوي
دا پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې د نړیوالو معیارونو سره سم د کرکټ د لوبغالي جوړیدو چارې په نږدې 15 دیر چیرته بزمکه کې د شاوخوا 14 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوې دا کرکټ بورډ چارواکو په وینا په دغه ټاکل شوې ازینه به د دې لوبغالي لمړنۍ چارې بشپړوي او ورپسې به د نړیوالو ډونرانو په مالی مرسته د دې لوبغالي چارې پر مخ بوزي د کرکټ بورډ عمومي مشر نسیم الله دانش پکتیا غ ولایت یاد کړ چې دا کرکټ په برخه کې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او په ملي لوبډلو کې اکثریت ځوانان لوبیږي او په همدې اساس یې له خپلې بودیجې څخه هڅه کړې چې په پکتیا کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی جوړ کړي
پکتیا زموږ د ملي لوبډلې لپاره زمونږ د نن نسلونو ځوانانو لپاره او زمونږ په داخلي لوبو کې ډیر زیات ځوانان مونږ ترا کړی دي او زمونږ ملي لوبډله د پکتیاوالو لوبغاړو ډکه ده او د پکتیاوال لوبغاړي په ټولو برخو کې دوی خپل ځانونه خودلې دي همدا وجه ده چې کرکټ بورډ د خپلې بودیجې څخه لومړی میدان دی چې جوړیږي د خپلې بودیجې څخه جوړیږي مونږ سره په دې کې هیڅ هم مرسته نه ده کړې
دا دغه لوبغالی د پرانیستو په مراسمو کې د کرکټ بورډ اداري چارواکو سربیره د ملي لوبډلو لوبغاړو د ولایتي ادارې مسولینو ولایتي شورا مدني فعالانو او د کرکټ سلګونو مینوالو برخه اخیستې وه د پرانیستو مراسمو پر مهال د پکتیا والی نصرت الله ارسلا رسنیو ته وویل چې دوی د کرکټ بورډ ادارې څخه منندوی دي چې له خپلې بودیجې څخه امکانات پیدا او پکتیا کې د کرکټ لوبغالی بنسټ کېښود نوموړي زیاته کړه چې دوی به هم څه وکړي د نړیوالو ډونرانو څخه د دې لوبغالی په جوړیدو کې د مرستې تقاضا وکړي او هغه وایي چې د دې لوبغالي په جوړیدو کې ورسره لا مرسته وکړي
یو خدای هم موږ ته اطمینان راکړه د دوی د اخلاص نو بل موږ سره بشری کې باندې مرکز کوشش کوي چې ډونر ورته پیدا کړو موږ هم مرجع سلور د چری وزیر دی په تدریجي ډول باندې درڅو پر د غشپاړس ملونه چې دوی خپل بودیجې لګولې دی باندې کار شروع کیږي او د سره په څنګه کې څنګه شروع ویل چې یو ملون ډالر مخکې په نظر کې ورته نیول شي نو بشری کې باندې کوشش کوو زه مطمئن یم ان شاء الله چې د وخت تر دوه سره به د نور بودیجې هم موږ ته پیدا کړو
دغه غالی چې دا کرکټ بورډ په مالی لګښت په نږدې 15 درجه بعد ځمکه کې جوړیږي ټولې چارې به تر 2018 میلادي کال پورې بشپړیږي او دا پرانیستي د مراسمو پر مال د کرکټ بورډ اداري مرستیال حاجی عزالله پزلی وویل
د افغانستان د کرکټ بورډ د خواصه د د خپل بوجې سره د دې تاداب ان شاء الله کې خودل سو په دې کې به بسته مکمل د سپورت کمپلیکس جوړیږي چې په هغه کې اکیډمي جیم دا ټول وسایل به ان شاء الله موږ به کوشش کوو ان شاء الله ولادې چې در 2018 پورې دغه ګراوند په هغه معیارونو باندې جوړ کړو چې واکن انټرنیشنل لوبي دلته وسی نو په دې سره 13 ورځ د کندهار په ولایت کې د دغه ګراوند دبل ګراوند قرارداد شوی دغه نړۍ بم دغه سجاري
د نوموړي په خبرات سره پیل کړي چې د یوات په بیلابیلو برخو کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالي جوړ کړي او دا لوبغالي پرانیستو په ځای کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالرؤف خان زدرانم د پکتیا ولایتي ادارې او افغانستان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د واقعي اتلانو په نوم واټونه او څلور لارې ونوموي
په افغانستان کې د هغو خلکو په نومو باندې چوکونه جوړیږي چا چې ډیر خلک قتل کړي دي، چا چې ډیر خلک وژلي دي، باید د دغو اتلانو په نوم باندې چوکونه ونومول شي. دا د افغانستان د فرا یو ویاړ دی.
د کرکټ د لوبغالی په داسې مال پرانیستل کیږي چې په پکتیا کې تر دمه د کرکټ کوم لوبغالی نشته او اکثریت ځوانان په شګلنو او اروشو میدانونو کې لوبې کوي او دا ولایتي لوب د آمادګۍ او تمریناتو لپاره ګاونډي ولایتونو او یا پښتونخوا ته ځي. د اوتپان ازادي رادیو پکتیا.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
ټاکل سوی روانه میلادي میاشت له اروپا څخه یو حیات د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره کابل ته ولاړ سي. دا خبره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار ازادي رادیو ته نن وکړه. قاسم سلمل او نور تفصیل.
تیر میلادي کال اروپایي هیوادونه په غیر قانوني توګه د یو زیات شمیر کډوالو د ورتلو شاهد و چې پکې یو زیاته برخه افغانان هم شامل و. د همدې کډوالو د برخلیک د معلومولو لپاره ټاکل سوی روانه میلادي میاشت یو پلاوی له اروپا څخه افغانستان ته راسي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه پلاوی به په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو په ارتباط د جوړیدونکو رسمي غونډې په اړه بحث وکړي.
د جنوري په وروستیو کې یو پلاوی له اروپا څخه کابل ته راځي. په کابل کې له افغان چارواکو سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې کوي ترڅو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته لاره هواره شي.
نوموړی وایي د همدې روان 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو افغان پلاوی به هم اروپا ته ولاړ سي، سو هلته د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو وغږیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې تیر میلادي کال اروپا ته د مدیترانې لارې د تللو کډوالو 20% چې 200,000 کسان کېږي افغانان جوړوي. د دې ترڅنګ د وروستیو شمیرو لمخې شاوخوا 2.4 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد لري په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او یو زیات شمیر هم د خپلته پرته له قانوني اسنادو شپې سبا کوي. په همدې حال کې د کډوالو د چارو لپاره د ملګر ملتونو عالی کمشنری له اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغان کډوالو د دوسیو په څیړلو کې پوره غور وکړي. د افغانستان لپاره د دغه کمشنری ویاند نادر فرهاد د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
پیشنهادات ما مشخصا به کشورهای اروپایی همی بوده که بر
دیوای زموش پیشنهادات مشخصا اروپایی هوادونو ته داوه چی لخلکو سره په انفرادی شکل چلند وسی تر څنګه د هغوی د هویت معلومولو لپاره کار وسی چې آیا په افغانستان کې روانو حالاتو ته پکتو هغوی په شرایطو برابر کساندی او کڅنګ موجود
در افغانستان.
له افغانستان څخه د خلکو د تېښتې اساسي لامل په دغه هیواد کې رواني جګړې بلل کېږي، خو اوس خلک په بې صبرۍ سره دې ته پته مدي چې له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې هڅې مثبتې نتیجې ورکړي او دا کار لږ تر لږه په هیواد کې د جګړو شدت راکم کړي.
په خوست کې ځینو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په یو غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین له دې کبله وستایل چې په لږو او محدودو امکاناتو یې د خلکو سوله ییز ژوند او د دې هیواد پولیس ساتلی دي. د غونډې ویناوالو افغان سرتیرو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه د دوی تر څنګ ولاړ دي. نجیب الله الخیر له خوست نه راپور وړاندې کوي.
د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان تړي افغان ځواکونه په دې وستایل چې په لږو او نشته امکاناتو خپلې دندې په ښه ډول سرته رسوي.
د خوست ولسونه د هغې په نمایندګۍ په وسلوالو قوتونو باندې نه یوازې نن د تاریخ په اوږدو کې په ویاړو، په خاص ډول په اوسني شرایطو کې چې ډېرو په نیمګړیو امکاناتو باندې تاسو د خپل ولس د خپل سرحدونو نه دفاع کړې ده او دفاع کوئ او قربانۍ هم ورکړې دي. دا ولس ستاسو دی، تاسو د دې ولس یې.
مجاهدینو د شورا مشر مولوی سردار زدران بیا په خپلو خبرو کې د امنیتي ځواکونو روحیه وستایله او په هلمند کې د یو سرتیر د ژوندانه وروستۍ خبرې چې خپلو ملګرو ته یې کولې وړاندې کړې. د ویل د سرتیر خپلو ملګرو ته د ژوند وروستۍ پیغام دا ورکړ چې خپل سنگر پرې نږدي.
په دومره لږ امکاناتو سره هیڅ ملک د خپل خاورې او خپل ملت نه داسې دفاع نه ده کړې. ما ته یو ملګری کیسه کوله چې په هلمند کې موږ محاصره شو، مرمۍ ټوله راته خلاص شوې. یو ملګری مو زخمی دی، د ژوند اخیری سلګی دی، ولی بیا هم ملګری ته دا ناری وی چې د مرمۍ سره احتیاط وکړي او د خپل مورچې نه او د خپل ولس نه دفاع وکړي.
ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې او وی ویل:
دښمن دې په دې پوه شي چې زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو په ملا تړلی کمربند
دوی ته دا پیغام ورکوي هیڅ کله به دوی دا ارزو نه پر کیږي چې دا نظام ټوټه ټوټه او دا ملک بیا په فرقو او بیا په ډلو ټپلو سره وویشي.
د امنیتي ادارو د چارواکو په استازیتوب خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم په خپلو خبرو کې د خلکو له اعتماد او باور مننه وکړه او تر څنګ یې له خلکو په کلکه وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره د تل په شان خپله همکاري روانه وساتي.
د خوست میړنی ولس لکه څره کام چې تاریخ په اوږدو کې د خپلې خاورې ساتنه کړې ده، د خپلو ملي امنیتي ځواکونو په څنګ کې ولاړ وو، بیا هم دوی زموږ په څنګ کې ودرېږي. موږ په تنهایی هیڅ شی نشو کولای تر څو زموږ په څنګ کې دغه میړنی ولس نه وي.
یاد دې وي د خوست په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې داسې مهال د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډې او پروګرامونه ډېر شوي چې افغانستان په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د شتون خبره هم کیږي د جګړو او بریدونو د ډېروالي شاهد وو.
ازادي راډیو ته لیکونه راولېږي په خوست کې د پوسټ باکس شمیره ده 1.
د امریکا د ځنګړو ځواکونو له هغه افسر څخه چې د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن یې ویشتلی و د محرمو اسنادو د افشا کولو له کبله تحقیقات کیږي. په لټون کې وایي دغه افسر په پټه د اسامه د مړي یو تصویر ساتلی و او د القاعده د پخوانی مشر د وژلو په اړه په لیکل شوي کتاب کې چاپ کړی و. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له رضوان مراد نوري.
میتیو بیسونیت د امریکا د سمندري ځواک د هغو ځانګړو سرتیرو پخوانی افسر دی چې په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د منځوړلو په خاصو عملیاتو کې برخه درلوده. نوموړی وروسته هغې د محرمو اسنادو د افشا کولو په قضیه کې تر تحقیقاتو لاندې راغی چې د خپل شخصي کمپیوټر د هارډ ډرایو یو کاپي پلټونکو ته وسپارله. میتیو بیسونیت تورن شوی دی چې د اسامه له ویشتلو وروسته د هغه یو تصویر اخیستی او په خپل کتاب کې چې د اسانه ورځ نه وه تر عنوان لاندې لیکل شوی چاپ کړی دی. د امریکا حکومت هیڅکله د القاعده شبکې د وشل شوي مشر اسامه بن لادن د جسد تصویر نه دی خپور کړی او وایي چې له وشل کېدو وروسته د اسامه مړی سمندر ته اچولی دی. خو د بیسونیت مدافع وکیل رابرټ لوسکین فرانس پریس اژانس ته ویلي د ده له مؤکل څخه مخکې پلټنه شوې وه او په تېره اګست میاشت کې قضیه وتړل شوه. رابرټ لوسکین ویلي د په 2014 کال کې د امریکا له حکومت سره یو معامله لاسلیک کړه چې له مخې به د ده په خبره د بیسونیت د کتاب له میلیونونو ډالرو عاید څخه یو څه حکومت ته ورکوي. خو د بیسونیت مدافع وکیل په خپلو څرګندونو کې د اسامه بن لادن د جسد د تصویر او یا په دې اړه چې آیا اوس هم د ده له مؤکل څخه تحقیقات روان دي څه نه دي ویلي. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2011 کال په مای میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د دې هیواد د پوځ یوې اکاډمۍ ته نږدې د ځانګړو امریکایي ځواکونو په خاصو عملیاتو کې وژل شو. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د چین ولسمشر شی جینګ پینګ منځنی ختیځ ته د دوه ورځنی سفر په لړ کې نن سعودي عربستان ته ورسید. د سعودي دولتي ټلویزیون وایي چې ملک سلمان له ولسمشر شی سره خبري کوي او د هغه هیواد دفاع وزیر محمد بن سلمان د چین د پلاوي هرکلی کوي. شی جینګ پینګ په پام کې لري د دې سفر په ترڅ کې مصر او ایران ته هم ولاړ سي. تفصیل د فریبا ظاهر پراپور کې.
چین او سعودي عربستان د سوداګرۍ د سټلایت لارښودونکو ټکنالوژي، انرژي او تیلو په برخه کې د همکارۍ تړونو پنګونې او پراختیا څوار لسندونه لاسلیک کړه. دغه سندونه عربستان ته د چین د ولسمشر شي جین پینګ د سفر پر مهال لاسلیک شوی دی. دغه راز سعودي عربستان د چین د چاپیریال ساتنې په برخه کې د دوو پروژو لپاره د پور ورکولو موافقه کړې خو د دغو پورونو د مقدار په اړه څه نه دی ویل شوی. ویل کېږي د سعودي عربستان پاچا سلمان د عربستان تر ټولو معتبر مدال چې د دغه واده بنسټ ایښودن کې ملک عبدالعزیز نوم ورکړل شوی د چین ولسمشر ته ورکړ. ولسمشر شي په پام کې لري چې په دې دورځنی سفر کې د خلیج د همکاریو سازمان او هم د اسلامي همکاریو د سازمان له مشرانو سره وګوري. د سعودي عربستان او چین ترمنځ اقتصادي اړیکې د دغو هیوادونو د دوړخي زړیکو محور جوړوي. سعودي د چین د عمو تیلو تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد دی. چین د سعودي دوهم لوی سوداګریز شریک دی چې په 2014 کال کې د دوی ترمنځ سوداګری کچه 9.8 میلیون ډالر ته ورسیده. ولسمشر شي وړاندې په 2008 کال کې چې هغه مال مرسیال ولسمشر وو سعودي ته سفر کړی وو او د سعودي پچا په 2014 کال کې پیکینګ ته تللی وو. سعودي ته تر سفر یو ورځ د مخه د چین ولسمشر په الریاض ورسپانه کې یو مقاله خبره کړه او په هغه کې عربستان یو ورور هیوادوباله او دای هم ویلو چې د دوه هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیز اړیکو د لا پیاوړتیا په لټه کې دی. د چین ولسمشر دغه راز ویلي چې دغه وخت په سیچوان ایالت کې د 2008 کال تر زلزلې وروسته سعودي عربستان څخه باندې 8 میلیون ډالر مرسته کړې و چې دا د چین د حکومت لپاره تر ټولو لوی مرسته بلل شوې ده. د سعودي تر لیدنې وروسته به ولسمشر شي مصر ته هم لاړ سي او ولسمشر عبد الفتاح السيسي سره به وګوري. دوی په قاهره کې د منځني ختیځ په برخه کې د چین د پالیسۍ په اړه وینا وکړي. تر هغه وروسته د چین ولسمشر ایران ته تلونکی دی او ولسمشر حسن روحاني سره به وګوري. ایران ته دا سفر داسې مال کېږي چې تهران پر هغه هیواد د لویدیځو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د بهرنیو پانګونو د جذب په لټه کې دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه صفو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. په دې خبري ساعت کې مو مهم راپورونه دا و چې د خبر پښتونخوا په 400 کې پر پاچا خان پانتون د وسلوالو بریټ پای ته رسیدلې. په دغه بریټ کې شاوخوا شل کسان وژل سوي دي. د افغانستان ولسمشر پر اقتصادي او امنیتي مسایلو د خبرو د پاره سويست تطللې. په ننګرهار کې د مزکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده. تر اوسه پورې 9 کسان په دې لړ کې نیول سوي دي. په پکتیا کې د کرکټ معیاري سټډیوم جوړیږي او پر د نورو د دې ترڅنګ مو پر نورو مسایلو هم په دې خبري ساعت کې راپورونه او مطالب درلودل.